نور په خیر په دې خبرونه کې موږ نن د پاکستان د حکومت او پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ درامېسته شوې او ناندرو په موضوع خبرې کوو. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالیت غیر قانوني اعلان کړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولای شي د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دې جرګې غړي وایي چې پرون پاکستانی امنیتي کسانو د قومي جرګې لپاره ورتلو شویو باندې ډزې کړې او د دوی یو شمېر غړي وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د پی ټی ایم او د پاکستان د حکومت ترمنځ لانجه څه ده؟ د پی ټی ایم مشران د پاکستان د حکومت په وړاندې کوم ځانګړي شکایتونه مطرح کوي؟ د دې غورزنګ نه د پاکستان د حکومت شکایت څه دی؟ زمامل ما په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب ارزونه به ولري. او که تر پایه موږ سره پاتې شي په افغانستان کې د مدرسو د ډیروالي په عواملو هم خبرې لرو. په افغاني ټولنه کې د ټولنیز او سیاسي نفوذ لپاره د طالبانو په پراخه ستراتیژي کې مدرسې څه رول لوبوي؟ دا د امریکا غاک د اتصال خبرونه ده. زه ګالیا رنان ورستانه یم په سر کې څولن خبرونه. د ملتن فنوم زورور توپان نن پنجشنبه د اکتوبر په لسمه د فلوریدا ایالت په شمالي او مرکزی برخو کې د سیلابونو لامل شوی. کورونه ویجر شوي، لږ تر لږه دوه کسان مړه دي او په 3 میلیونو نورو باندې برېښنا پرې شوې ده. دغه توپان په ځایي وخت د چهارشنبه په ماښام د فلوریدا ایالت سواحل ته داخل شو. ورسره تیز بادونه او تیز باران پیل شو او د اوبو سطح هم لوړه شوه. د فلوریدا لویدیځ ساحل ته د رسیدو پر وخت د دغه توپان شدت د توپانونو له یو څخه تر 15 پورې د کټګوریو له مخې دریمه کټګوري ښودل شوې. چې لومړیو ساعتونو کې د باد سرعت په ساعت کې 215 کیلومترو. د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې د لږ تر لږه 115 کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی دی. چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. څو ورځې مخکې هم یو بل زورور طوفان د فلوریدا ایالت وځپه او شاوخوا 10 تنه یې مړه کړل. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې د پخوانیو افغان خزینه پولیسو په حق له ویلي دي چې افغانستان کې د طالبانو بیا وخت د رسیدلو وروسته خزینه پولیس د خپلو کورنیو لخوا د ګواښونو سربیره د طالب چارواکو د ګواښونو سره هم مخ دي. د یاد کمیسون په وینا په دې برخه کې د هغه هیوادونو چې د دوو پولیسو په روزنه کې ونډه لرله د هغوی د بیا میشتېدو په برخه کې مرسته وکړي. یاد سازمان د افغان خزینه پولیسو د وضعیت په اړه د دوګونی خیانت د افغان خزینه پولیسو په وړاندې تیر او اوسنی ناوړه چلند تر عنوان لاندې دغه شپږویشت نخیزه راپور د 2020 کال د اگست رئیس د طالبانو د چارواکو ګواښونه مستند کړي چې د راپور پر اساس ډېری پخوانۍ خزینه پولیسې د پیژندل کېدلو له ویرې پټېدو ته اړ کړي دي. او نن د اکتوبر پر لسمه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کوربتو په خبر کې غټه جرګه کیږي. د کورونیو چارو مرکزی وزیر محسن نقوی پکې د مرکزی حکومت په استازیتوب ګډون کوي. د خیبر پختونخوا ولی فیصل کریم کندی د سیاسي ګوندونو مشران او استازي د خیبر پختونخوا د پارلمان غړي هم په جرګه کې شریک دي. د دې جرګې هدف د خیبر پختونخوا ایالت د امن لپاره د ورپېخو مسلو د حل لپاره د خبرو اترو له لارې یوې جوړجاړي ته رسیدل خوندل شوی دی. د جرګې په داسې وخت کې راول شوی چې پختون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم سبا د اکتوبر په 11 خیبر پختونخوا کې د پښتنو د قومي جرګې عدالت غونډه راوللې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان د دولتي ادارو لخوا پر جبر زورونو او بریدونو سره به په هر حال کې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 11 جرګه کوي. نوموړي ادعا کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر پلویانو او د جرګې پر منتظمینو په ډزو کې 3 کسان وژلي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 3 زره کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو د پی ټی ایم پر ضد د پاکستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې دي. د پاکستان مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف ایالتي ادارې په ګډه په خیبر کې د پی ټی ایم د راتلونکي جرګې د مخنیوي لپاره د غورزنګ غړي وهلي ټکولي او د پی ټی ایم پر ضد یې ځینې قانوني اقدامات کړي دي. زمون همکاره شهناز نفیس په دې اړه راپور لري. راپور نور ستاسو د ملمسر ور باندې بحث لرم.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم پر ضد د قانوني ګامونو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د چاشنبي پورس په خیبر کې د غورزنګ د غونډې په ځای کې د پی ټی ایم په پلویانو نیخ په نیغه ډزې کړې دي. په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د کلونو راسي د ترهګرۍ د رواني لړۍ پر ضد مبارزه کوي او په دغه جګړه کې د پاکستان فوج په ترهګرۍ کې ککړه ډله یادوي. د پاکستان مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ ایالتي ادارې په ګډه اوس د پی ټی ایم د یولسمی اکتوبر د قومي عدالت په نامه د غونډې جوړولو پر ضد یو موټی شوي دي. دوی د غورزنګ چاري غیر قانوني بولی.
کله چې قوم ته یو غټه ستونزه وي، یو مسله وي، یو مشکلاتي پاغه قوم را غونډيږي کینی خپل کې ځان له تګلارې ټاکی د مسلې حل روباسي او خپل مسله یو بسر ډیسکس کوي. نو دا سدسې غیر قانوني عمل نه دی نه وی چې په کوم نه ریاست ته یا د ریاستي ادارو ته خطر محسوس کیږي. خو ولې د پاکستان فاشست ریاست او دغه ادارې خپل ظلم او جبر زکه په دې خور کړې دي چې هغه ته يرد چې دا غي ظلم او دا غي جبر په دنیا ته راخکار شي، بلک نن وخت کې هغه کم پښتون تحفظ مومنت باندې بین لګولې دي. نو دا بین هم قانوني تور باندې غلط دي.
مرکزی حکومت د شنبی پورس پی ټی ایم غیر قانوني تنظیم وو بولو. د دوشنبه پورس یو مرکزی وزیر پی ټی ایم د هیواد د ګټو خلاف غورزنګ یاد کړو او په پښتونخوا کې حکومت په خیبر کې د دریو یا دریو کسانو نه زیاتو خلکو په غونډه د یوې میاشتې لپاره بندیز لګولې.
پاکستان گورنمنٹ نے جو پی ٹی ایم کو بین کیا ہے وہ بہت جسٹیفائیڈ ہے.
دی پی ٹی ایم پر زید پاکستان اقدامات جواز لري. د دوی تعلق د وزیرستان او رستپاتی سیمو څخه دی. نو د دوی ورته له کوم ځای څخه راځي؟ بلا شک چې د حکومت ادارې د دوی ملاتړ کوي. دوی لا ٹی ٹی پی سره اړیکې لري. په پاکستان کې به امنیتي وضعیت خراب شي.
جرګه به ان شاء الله کیږي، خامخابه کیږي، په خیبر کې به کیږي. دنه باوجود هم چې یو شمیر ملګری نن زخمان شو، سپک شهیدان شو، پښتنو وینه بیا یو ځل اوشندل شو. د دې جابر ریاست د جبر سلسله جاری ده. خو د پښتنو د پی ټی ایم حوصله لوړې دي، د ملګرو حوصله لوړې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین حکومتي تورونه رد کړي او د غورزنګ پلویانو د حکومت ګامونه غندلې دي. په هیواد کې دننه د بشري حقوقو ډلو او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د حکومتي ګامونو غندنه کړې.
پاکستان د ډېر وخت راپېښه په منظم ډول د مخالفینو د سولې زولارینونو او غونډو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي، زور غیر قانوني استعمالوي، په زور خلک بدرګه کوي او په مطبوعاتو بندیزونه لګوي چې د اعتراضي غونډو خبرونه به نه خپروي.
د پاکستان مرکزی حکومت دا اونې ناڅاپه پی ټی ایم د غیر قانوني تنظیمونو په لیست کې شامل کړي. په دغه لیست کې په پاکستان کې مېشت اکثرا ترهګری ډلې هم اچولې شوې دي. د پی ټی ایم پر ضد ګامونه په داسې وخت کې اخیستل کیږي چې یاد غورزنګ په 11 اکتوبر د جمعې په ورځ په خیبر کې د پښتون قومي عدالت جرګه پیلوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولای چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتین تیره شپه خپل پلویانو ته په وینا کې وویل د پاکستان حکومت د ګډونوالو په وړاندې لارې بندې کړي او خنډونه جوړ کړي دي. خو په وینا یې خلک باید دا خندونه لپامه وغورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا ایالتي ادارې په دې غورزنګ بندیز لګولې او خبرداري هم ورکړی دی. د دې جرګې په وړاندې خندونه چې دي ولې د پاکستان حکومت د دې جرګې نه ویره لري، د پښتون ژغورنې د غورزنګ نه د حکومت شکایتونه چې دي. په دې او په نور پښتنو باندې د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب چې د شپې د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره مل شوی دی. داوزی صاحب سلامونه، ډیر مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم را کړو. د غورزنګ مشر منظور پښتین ټینګار لري چې د اکتوبر په 11 یعنی سبا به خامخا قومي جرګه جوړوي. حکومت بیا وایي چې جرګه ته اجازه نه ورکوي. څه فکر کوي ستاسو وړاندوینې څه ده چې آیا جرګه به وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تا ته عمر ګرته دي همکارانو ته ټولو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. او د وخت نه په استفاده منظور پښتین او ملګرو ته مبارکي وایم د دې کامیابۍ او د اوس کامیاب شوي په خپل هدف کې. او تسلیت وایم د هغه مشکلات چې ورته پېښ شوي، زخمیان چې شوي، شهیدان چې شوي دي. اصله خبر دا ده چې پی ټی ایم یا د منظور پښتین چې مشر دی دا د پاکستان د معمول احزابو غونډې نه دی چې کله قدرت کې بیا د استابلیشمنت سره اړیکې چې قدرت نه لري شي بیا سرکت وزي او بیا احتجاجات کوي. د حرکت د پی ټی ایم دا د پښتنو د بیداری حرکت دی. دا هغه سي حرکت دی چې په عربي ملکونو کې پیدا شو، په تونس، په مصر، په لیبیا، په سوریه او د پاکستان دولت د دې نه په ماغه شان ویره لري، ځکه د پاکستان دولت پښتون قوم همیشه محکوم ساتلی دی، د سیسو ښکار کړی دی. او اوس چې ویني چې دا قوم بیدار شو او یو غږ پیدا کړ او دا غږ د ځوان نسل دی، د دې نه سخت ویره لري، کوشش کوي چې مخه ونیسي. ما په فکر نه کامیابیږي که چېرې فوجي او نظامي مداخله وشي بیا تشنج سم واوري. خو دا حرکت په خپل هدف کې کامیاب شوی دی. هغه آگاهی پیدا کړی ده په پښتنو کې، نه یوازې د ډیورنډ لاین دواړو خطونو ته، دواړو خواو ته د خط، بلکې په ټوله نړۍ کې چې څه پښتانه دي هغه بیدار شوي دي، ویښ شوي دي او نور د دسیسو ښکار نه کیږي. د دې کریډیټ، د دې افتخار منظور پښتین ته دی.
بله، اوس داوزه صاحب د ډیورنډ کرخې پوری غاړه کې د روانو مشکلاتو د مخنیوي یا د مخنیوي لپاره یا مخنیوي ته دا ډول جرګه ستاسو په نظر څومره اغیزمنه تمامېدلی شي؟ د دوی دغه مبارزه فکر کوي چې بررنګ راوړي؟
دا جرګه خو یو قدم دی، دا یو عکس العمل او د ګیلمن د شهادت په بعد کې چې منظور پښتین اعلان وکړ چې پښتانه نور د دې د مرکز سره ژوند یوازې نه یو ځای نشي کولای، پښتانه باید تصمیم ونیسي چې څه کوي. هغه د پاره دا جرګه راوغوښتله. که دا سبا مخم ونیسي دا جرګه بیا نیول کیږي، بل ځای کې نیول کیږي. دا حرکت دی، دا د فکری حرکت دی، دا په اسمان کې دی، دا په زړونو کې دی. دا که چېرې په میدان کې څوک مخم ونیسي په زړونو کې او په ارادو کې پاتې کیږي او دا به بېرته راځي، بیا به غونډي کوي. نو دا حرکت په خپل هدف کې کامیاب شوی، پښتنو کې آگاهي او بیداری پیدا کړې ده.
وس د دې حرکتنا یا د دې غونډینا یا جرګینا تاسو ګوري چې ولسی خلک هم ملاتړ لري او د جرګینا مخکې لا دوی راټول شوي دي. او ظاهرا دا ښکاری چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخامخ د حکومت شدید مخالفت سره دوی مخ دي. پرون چې کومه پیښه وشوه، دوی ادعا کوي چې دوی غړي وژل شوي دي او همداشان ټپیان شوي دي. حکومت سوی یو د مخالفت علت ستاسو په نظر دقیقا څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې دوی ویره لري، د چی نه ویره لري؟
دا قومونه بیداری نه، دا اولین ځل دی په تاریخ د پاکستان کې چې د وزیرستان نه خلک حرکت کوي او پیاده ځي خیبر ته. وای که سرکونه بند کې موږ په پټیو کوڅو کې ځان رسو سپینګيري بوډاګان ځوانان او حتی میرمنې دا ټول روان دي ځان ورسی. نو دا د پاکستان دولت د پښتنو د بیدارۍ نه تل ویریده، همیشه د پاکستان د جوړیدلو نه را په دې خوا د دوه خلکو نه ډیر ډار درلود، یو د بنګالیانو نه بل د پښتنو نه بلوچو نه. بنګالیان ترې نه جدا شو، د هغوی د جدایی نه بعد پاکستان ډیر شو، تشویش ډیر شو. هغه چې افغانستان یې بیا د خپلو دسیسو ښکار کړ، افغانستان بحران باندې بدل کړ، اوس یې دا بحران بیرته کور ته ورغلی دی، بیرته ور اوښتی. د دې مخه نشي نیولی، د دې مخه یوازې نه طریقه هم دا ده چې د دې خلکو سره خبرو ته کینی، صادقانه خبرو ته کینی او د دې غوښتنې ومني.
اوس داودزی صاحب، د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی دي چې خامخا به جرګه جوړوي، حکومت یا د پاکستان د حکومت اقدام به څه وي؟ دوی به څه کوي؟ که څه هم نن یوه بله جرګه هم روانه ده چې په دې کې هم ځینې سیاسي مشران شته دي، ممکن په دې هکله هم ستاسو نظر ولرم، خو که دا جرګه وشي د حکومت اقدام به څه وي؟
دا جرګه خو به خامخا کیږي، که جمعه ونیسي او مخه ونیسي په زور باندې دا به بله ورځ کیږي، په بل ځای کې به کیږي. هغه بله جرګه د عمران خان یعنی پی ټی آی سره هم ظلم راخیستی دی. عمران خان هم بی ګناه په غلطو کیسونو کې دننه کړی دی، په هغې باندې پښتانه خفه دي. اما عمران خان خو بیا په خټه پښتون دی، خو په ذهنیت باندې نه دی، هغه په ذهنیت پاکستانی دی. خو منظور پښتون په ذهنیت باندې افغان دی، پښتون افغان دی، د دې ریشی ډېرې قوي دي. دا داسې یو حرکت دی، داسې یو آگاهی ده چې د دې مخه د پاکستان استابلیشمنت، د پاکستان فوج دی په زور نشي نیولی. دا صرف لایمت او په خبرو باندې چې ورسره کینی دوی غوښتل واوري چې څه دي، او هغې باندې غور وکړي او اجراات وکړي، هغه صورت کې الله را پیدا کړي.
اوس نن چې کومه جرګه داودزی صاحب روانه ده، په هغه کې د پاکستان له لوري هم چارواکي ګډون لري، که څه هم یو شمېر پښتون سیاسي مشران هم ویلي دي چې په دې جرګه کې دوی به ګډون کوي، البته د پښتون ژغورنې په جرګه کې اوس هم دغه جرګه روانه ده، ممکن په دې کې څه د جورجري خبرې راوځي. خو فکر کوي چې مخور پښتون سیاسي مشران د منظور پښتین په جرګه کې به ګډون وکړي یا د تر څنګ ودرېږي؟
نن خو ټول دي، ټول پارټي والا دي، د پارټیانو خلک دي. ویل چې پی ټی آی خو یو پارټي ده، یو حزب دی، او بلکې مقتدر ترین حزب دی په پاکستان کې. هغوی مخه ونیوله، په زور یې مخه ونیوله. هغوی مجبور شو چې عنعنوي لارې ته لاړ شي، د پښتو او د پښتنو چې جرګه ده، جرګه یې دایره. یقین لرم چې د پښتنو عمده مشران، مهم مشران هم هلته ګډون کوي، ځکه هغه مهمه خبر ده. او هم به سبا ته ان شاء الله که فوجي مداخلت ونه شي، دې بلې جرګې هم ورځي، او که فوجي مخالفت هم شي نو خدای نه خواسته ډېر مرګ ژوبله به واقع شي. او بیا هم پښتانه په متحد کېدو باندې دي. پښتنو مشران زما یوه خبره اورېدلې ده چې پښتون منظور پښتین بر حق دی، دایې بر حق ده، ملګري بر حق دي، او قرباني دي.
ډیر مننه کوم محمد عمر داودزی صاحب، په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر کور ودان. قدر ملیدونکو، اوس هم راځو د پروګرام دویم برخې ته. د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی استازي اسف علي دورانی د امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې کله چې هغه سفیر وو نو د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې نه وي. هغه ویل چې دا هیڅکله د نه راستنېدو نقطه کنو. هغه د هغه پخوانی اختلافي تبصری په اړه چې په افغانستان کې د سپتمبر په څیر یو څه پیښ کېدای شي بیا هم تکرار کړه، او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې افغانستان یوازې پرې نه کړي.
اول خدای چې ما خبره د سټیفنو دا یو کانټریکټ د حکومت وخت اختیار دی چې هغه کانټریکټ وساتي ختم کړي.
اسیف ترانی دا وایي چې را دونه موده تاسو استازي پاتې شوی یې، نو تاسو لاسته راوړنې یا کامیابی چې دی هغه به کومو ټکو کې تاسو یاد کوي؟ څه دي کامیابی، څه ګټه مو ترلاسه کړې دي؟
زه دا نه ګڼم او زه نه د دې بیسټ پیس پلان انوالو کول غواړم، په دې چې دا دیو شخصي نظر دی او پاره کې د نور خلک هم دي چې دا وی بیل نظر دی خو دا ضروري دی د شخصیت یو موږ انسټیټیوشن سره دی کو په انسټیټیوشن کې دا شخصیتونه چې دی یو برخه لري مګر دا چې هغه کاملا دغه نه لري نو اصل شو دا د ستونزې سيتي او ستونزې حل لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي هغه مهمه ده
اسیف تورانی صاحب مونږ وینو چې ډیر وخت پاکستان کم سنا مجلس چې دی هغه کې داسې بحث کیږي او داور کې ویلې کیږي چې د افغانستان د پاره کم سیاست جوړیږي د پاکستان د خوا هغه د پاکستانی جنرالانو په لاس کې دی او هغه د ملکی چارواکو باندې داسې خبرې عملي کوي چې هغه د ډیپلوماسۍ د اصولو خلاف دي نو ستاسو په برخه کې هم داسې
نظر دی او نور هم دی بیل نظر دی دا ضروری دی شخصیت یو موږ انسټیټیوشن سره ډیل کوو انسټیټیوشن کې دا شخصیتونه چې دي یو برخه لري مګر دا چې هغه کاملا دغه نه لري نو اصل شو دا ده چې ستونزې سيتي او ستونزې حل لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي هغه مهمه ده
اسیف تورانی صاحب کله چې تاسو ځانګړي استازي وای نو ظاهر دا پاکستانی جنرالانو او کم سیاسي مشران چې د غی سرم لیدنې کتنې کېدلې هم دا سم په کابل کې افغان چارواکي چې دی غی سر هم تاسو خبري چې دی هغه بشوي وي دا راتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنز د ستونزو په اړه د کومې ډلې چې د ازغه زیاته په خپل دریزه ولاړه و
خبره ده د ډوډ انادر خبره ده چې ستونزې سي پاکستان د پاره د ټي ټي پی وجود په افغانستان کې یو ستر ترخه ده او په کار کې دي افغانستان چې کوم حکومت دی هغه د دوی مخنیوي وکړي زموږ د پاره لوی ستونزه ده بله
اسیف تورانی صاحب اخر کې راته دا وایي چې د ISI د نوي مشر پر راتګ تاسو نظر څه دی آیا د دوی راتګ سره به د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې چې دي هغه به ښه شي کنه نورې به هم خراب شي
زه نه خبر ده چې سوال سره جواب ورکوم دا یو نارمل روټین میټر یو زی بل راځي پالیسی مطابق رول بلو گئی
د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري مننه چې تر اوسه پورې زموږ سره مالی است په دراپورونو مخې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مدرسو شمیر ډېر شوی دی طالبان د خونځي په اړه څه نظر لري ولې د خونځو یو د بډای کولو او عصري علومو ته د پام کولو په ځای د مدرسو جوړولو ته زور ورکړی او په اوسني عصر کې د مدرسو ګټې څه دي تاوانونه څه دي داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړیږي آیا مونږ بیرته یا افغانستان بیرته د جهالت پړاو ته نوړي په دې په نورو پښتنو د پروګرام زمملنی نظر اخلم د خوځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی چې د شپې د سکاپ لاري په خبرونه کې را سره مل شوې ده سلامونه نظیفه جانې پروګرام ته په خیر راغلاست په افغانستان کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی کم عوامل لري ستاسو په نظر د مدرسو وده د افغانستان په خونیز نظام باندې څه اغیزه کړې ده
بله رانا جان استاسې د پښتنې خډیر مننه کوم او دا یو ډیر مهمه پښتنه په دې خاطر باندې دی چې پتیر نظام کې یعنی پتیر شلو کلونو کې هم دا یو بنیاد یا یو ریشه لري پتیر نظام کې ما خصوصا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خصوصا شمالي او جنوبي ولایتونو کې یو د کار ساحه مو دا و چې مثلا د هغه فامیلونو سره یا د هغه ځوان الکانو سره چې د دیارلس کلن خطر ولس کلن او دوی د اقتصادي پوورټي یا فقر په خاطر باندې پاکستانی مدارسو ته لیږل کېدل د دوی سره زما د کار ساحه و یعنی د دوی سره زده تجربه لرم چې کورنۍ متاسفانه د ادم آگاهی په خاطر باندې د سوء استفاده په خاطر باندې دوی افراطیت ته د تشویق په خاطر باندې متاسفانه حتی د نن افغانستان کې نه چې بلکې پاکستانی مدارس ته لیږل کېدل او دلیل یې دا و چې په تیر نظام کې حداقل طالبان په ځینو ساحو کې و خو د افغانستان په ټولو ولایتونو باندې د حاکمیت نه درلوده دا اوس چې ولی ورستر بلی مدرسې ډیریږي اول دا چې د کفر ټاپه په موجه او تاسې باندې څوک ونه لګي الحمدلله موږ مسلمانان یو او علم او تعلیم او تحصیل د اسلامي اصول مطابق یو اساسي حق دی د هر انسان او شرعي علوم هم د هر مسلمان لپاره پرته له شکه چې فرض دی چې حداقل باید خپل د ضرورتونو د پوره کېدو په خاطر باندې هغه زده کی لیکن دلیل دا دی چې اوس دوی خپل د پاکستان نمائندګي کوي په افغانستان کې مخکې د افغانستان څخه خلکو تل تلیجل کېدل تر سوچ تروریزم دوی ته تشریح شي تر سوچ افراطیت دوی ته تدریس شي تر سوچ د افغانستان هغه منافع او د افغانستان مينې د دوی د ذهنیتونو څخه وېستل سي اوس الریډي پاکستان خپل هدف ته رسیدلې دي د طالبانو لخوا هغه نصاب چې مخکې په پاکستان کې دوی ته تدریسېدل دوی اوس په افغانستان کې تدریس شي ځینې هیوادونه هم دغه مسلې څخه سوء استفاده کوي او دغه مدارس لپاره فاینانشلی سپورټ ورکوي یا مالی حمایت کوي د دې لپاره چې دغه افراطیت ترویج ورکړي
بله اغل جلالی دا سه ثبوت هم منکر د سنل روچ فرزند دغه مدارس مالی لګښت د چانه ورکول کیږي او د چاله خونه دکتي کیږي یا جوړیږي د طالبانو خل خونه د یا غ اعداج تاسو کوي خو زما بل پختنه بدوي چې د مدرسو پر اخیدل په افغانستان کې په زده کړو کې د خوځو او ونجونو پر وړاندې څه اغیز لري
پرته لشکه ګوري تاسو ویل چې استاس سره ول به زه دا جواب کوم چې تاسو ویل استاس سره مثلا داسې کوم کاره دلیل شتون لري د ازبکستان هیواد دا په رسمي شکل سره اعلان کړی دی چې د افغانستان کې د مدارس او د پیاوړتیا او جوړولو په خاطر باندې به دوی مالی لګښتونه ورکړي دوهم خبره ده چې د پاکستان څخه د څه ماټیریالز یا هغه مواد چې راځي د خپل په دې باندې دلالت کوي چې حتمان د مالی مرستو سربیره دوی هغه کوم مواد افغانستان ته لیږي دا د دوی پروژه ده او دوی دغه پروژه د تمویل په خاطر باندې د هر لار څخه دوی استفاده کوي چې دغه مالی مسائل ورکی خو خیر په دې باندې زه ډیر بس نه کوم د مالی مسائل پیدا کول په دغه سي قصدي ډول سره پروژو باندې پیدا کول ډیر سخت کار نه دی او طالبان په غیر مسلکی او غیر قانوني شکل باندې مادن استخراج کوي هغه هم د افغانستان د خلکو دوا کی جنازه کوي تاسو خو یې چې په افغانستان کې اقتصاد ورسره بلی خرابېږي نو دا په دې باندې دلالت کوي چې د هغه پروژو د تطبیق لپاره دغه پیسو څخه استفاده کیږي په هر حال باندې دا چې د انجونو په زده کړو باندې دغه تاثیر شي دی اول خدای دی چې ګوري په دغه درې کلونو کې د انجونو مکاتب بند پاتې سوی دي او طالبان دا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی لپاره یو بدیل دی او خلک په دې باندې خوشاله ساتل دي چې هغې خپل انجونی مدارس ته تللی شي لیکن په دغه مدارس کې تر ټولو خطرناک مسله دا دی چې آیا واقعا دلته اسلام تدریسیږي ایا واقعا او په اسلام کې ګوري یو خبره زتا ستوکم چې اکثریت جمهور علما هم په دې توافق باندې دي چې د شرعي او عصري علوم تر مابین باندې کوم ویش په قران عظیم شان کې نه دسوي حتی د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په احادیثو کې دا ویش نه دسوي د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د زمانی څخه وروسته دا ویش وسول چې عصري علوم او شرعي علوم یا دنیوي علوم او دنیایي علوم چې دا په اسلام کې خپل ریشه او بنیاد نه لري د عصري علوم ټیکنالوژي او ټیکنالوژيکي علوم د لمنځورلو په خاطر باندې منفي اغیزه کولای شي چې هغه هم په دې شان چې دی یوې خوا دوی ته افراطیت تدریسيږي د بلې خوا دې د اصلي علوم څخه متاسفانه به برخې کیږي
ډیره ډیره مننه کوم د خصوص د حقوقو فعال نظیفه جلالي ستاسو د وخت نه بخیر وسه
مننه سلامات
قدرمن لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ساسل ملتیاس خان نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خدای پامان.